شپنه بجی شو ازادی رادیو او ری پایل دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام وستل لري کې دوه ورځې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونه د بهرنیو چارو وزارت ویان متیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړې. هغه زیاته کړه چې دا هیواد د متحدو ایالتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. میلر دغه راز زیاته کړه چې د دې هیواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارزدافیر کرن ډیکر، د ځانګړي استازي رینا امیری او سفیر جان مارک پامر شام لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون سیشن په یوه اعلامیه کې وویل چې ټام وست د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په اړه د موسکو د فارمټ په شپږمه مشورتي غونډه کې د ګډون لپاره موسکو ته روان شو. د دې وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد نن په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دې سفر په اړه یوازې دومره ویلي چې هغه د روسیې د فدراسیون په رسمي بلنه ترسره کیږي. د روسیې د تاس خبري آژانس سره د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویان ماریا زخار ول قبل ویلي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر به په دې غونډه کې ټاکل شوی بل سبا د جمعې په ورځ د اکتوبر په 4مه نیټه جوړ شي ګډون وکړي. د نوموړي په خبره دا شپږمه مشورتي غونډه د افغانستان لپاره د ځانګړو ماموریتونو د جګپوړو چارواکو په کچه جوړیږي او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاور به هم له ښاغلي متقی سره د موسکو او کابل ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان اسرائیل ته ګواښ وکړ چې کچېرې له خپلو اقداماتو لاس وانخلي د ایران له جدي اقدام سره به مخامخ شي. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ پزشکیان دا څرګندونې خبریالانو ته قطر ته د هغه د پلان شوي سفر د مخه وکړې. ایران تیره شپه پر اسرائیل شاوخوا 200 بلاستیک توغندي وتوغول، خو د اسرائیل پوځ وویل د ایران لوري توغول شوي ټول 180 توغندي شن کړي دي. د اسرائیل د پوځ په خبره د دې توغندوی د توغولو په پایله کې دوه ملکیان ټپیان شوي دي. په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د هیواد پر جنوب د اسرائیلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي. د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرائیلي سرتیرو سره په نښتو کې ښکېل شوي چې د لبنان په جنوب کې یوه کلي ته ننوتي وو. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې، د لبنان په جنوب کې د اسرائیل د سر د تېرې اونۍ له پراخو بریدونو او د بیروت په جنوبي څنډو کې له هوایي برید وروسته چې د حزب الله مشر حسن نصرالله پکې ووژل شو، د لبنان په خاوره کې له اسرائیلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. حزب الله وویل چې له اسرائیلي سرتیرو سره چې مارون ال راس کلي ته ننوتي وو نښتې کړي دي. دې ډلې په یوه مخکیني بیان کې ویلي وو چې اسرائیلي ځواکونه چې هڅه کوله په شمال ختیځ کې وړاندې د العادیسه ان کلي ته ننوځي په شاتم به ولیدي. د لبنان پوځ هم وویل چې اسرائیلي ځواکونه د لنډې مودې لپاره له هغې کرښې چې دواړه هیوادونه سره جلا کوي انتیری کړی دی. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 20 تنه وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه پیل کړي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکنیو بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت د بندیزونو راپورونو یو شمېر خبریالان او د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اندېښمن کړي دي.
دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ ده. د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې وسیږي، اوله بېله شکه چې سوله ییز دوله په عدم د تشدد خو که نتیجه نه ورکوي، خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپل آزادي واخلي؟
د نورستان د مرکز پارون او د کونړ د مرکز ترمند لویې لارې د رغولو چارې پیل شوې چې خلک پرې ډېر خوښ دي.
اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بحث کې دی.
د کندهار اوسیدونکي بیا د لاؤډ سپیکرونو او بازارونو کې له شور او زوک څخه شکایت کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په تخار ولایت کې پر ویډیو او انځور اخیستو د طالبانو د حکومت بندیزونو راپورونه یو شمیر خبرالانو او د خبرالانو ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان خبرالانو د ملاتړ سازمان تیر ورځ د یوې لمې په خبرولو سره دغه بندیز غندلی او د مطبوعاتو د ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص بللی. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې دغه اقدام په تخار ولایت کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې لخوا شوی دی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي پر ویډیو او عکس اخیستلو بندیز کولای شي د دوی ستونزې لا پسې زیاتې کړي او معلوماتو ته یې لاسرسی ستونزمن کړي. په بیلابیلو ولایتونو کې دوه خبریالانو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په ځینو ولایتونو کې د تصویر اخیستنې په برخه کې محدودیت رامنځته شوی دی. دا د خبریالۍ او خبریالانو پر وړاندې یو لوی ننګونه یا چیلنج دی، ځکه چې بے تصویر او بے انځور اخیستلو، ویډیو کولو، کلیپ اخیستلو څخه خبریال نس کولای چې ریپورت جوړ کړي.
اجازه نه دادن به تصویر برداری
په تخار ولایت کې فلم نیولو ته اجازه نه ورکول د ټولو خبریالانو د اندېښنې لامل شوی او د خبریالانو ملاتړ کورنۍ او بهرنۍ بنسټونه باید په دې برخه کې په اسلامي امارت جدي فشار راولي.
د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو ځینو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې په تخار ولایت کې د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست د خبریالانو پر ویډیوي راپورونو بندیز لګولی. خو په تخار ولایت کې یو خبریال چې نه یې غوښته د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې ولایت کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست او د استخباراتو اداره د خپل مشر د فرمان له مخې له خبري محفلونو څخه د عکس او ویډیو اخیستلو اجازه نه ورکوي. هغه دا وکړه چې له دوه ورځو را په دې خوا د ویډیو اخیستل منع شوي، ان د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون خبریال ته هم د فلم نیولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د طالبان حکومت د دغه اقدام لامل لا معلوم نه دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د دوی د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د نوي ویان سیف الاسلام خیبر نظر هم مخلو، خو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. او په دې اړه د تخار ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د مسؤلینو نظر د ترلاسه کولو لپاره هم د ازادي راډیو هڅو کومه پایله نه درلوده. په همدې حال کې د خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونو هم په تخار ولایت کې د ویډیوي راپور جوړولو لپاره د طالبان حکومت لخوا د عکس اخیستلو پر بندیز اندېښنه ښودلې ده. په تبعید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر امید پویا چې په ایران کې اوسېږي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
هر ورځ ګورو چې دوی بدلیږي او د بیان ازادي په بشپړ توګه له منځه وړي. نه غواړي د بیان د ازادي هیڅ څرک په افغانستان کې پاتې وي. که نن دې په تخار کې د ویډیو اخیستل بند کړي، سبا به په کابل، بلخ، هرات او نورو ټولو ولایتونو کې هم پرې بندیز ولګوي چې دا د اندېښنې وړ مسأله ده.
د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم د سه شنبې په ورځ په اعلامیه کې د دې اقدام په غندلو سره ویلي چې دا د مطبوعاتو ازادۍ او د ډیموکراتیکو حقونو نقص دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو دنده ولس ته د حقایقو رسول دي، خو د دغه سازمان په ټکو پر خبریالانو د دې بندیزونو لګول یوازې د معلوماتو او ټولنیزو ستونزو پټول دي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان هم درز له طالب چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره دا بندیز لرې کړي او خبریالانو ته د دندو د ترسره کولو لپاره لازم شرایط برابر کړي. د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال حیات الله مهاجر فراهی د وږې په 28مه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزې شته چې هیڅوک ترې انکار نشي کولی. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د افغانستان په رسنیو کې د سیاسي خپرونو په ژوندۍ بڼه خپرول هم منع کړي. طالبانو تر دې وړاندې د هلمند او کندهار په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پر خبریالانو ورته بندیزونه لګولي دي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته.
نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال د جون په 15مه د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځې ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه نومولې ده. د عدم تشدد د مفکوري لاریان وای چې د هر ورځ په تیرې دو سره د جګړې په وړاندې کرکه په زیاتې دود او احتمال لري چې له دې لارې په افغانستان او سیمه کې مثبت بدلونونه رامنځته شي. خو د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې په نړۍ کې اوسنی وایني واقعیتونو ته په کتو عدم تشدد مفکوره او فلسفه مثبتې پایلې نشي لرلی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې دویمه نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کیږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفی الله چې څو کاله وړاندې د ماین په چاودنه کې یوه پخه پرې شوې، وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان ور اړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندې دي.
یک پای ما مصنوعی است، دیگه پای ما خود است، نمیتونیم که مثل آدمای
یو پشمی مصنوعی ده مثلا کولی چې تاریخ انسان په چیر وګرځم، هغه هلی چې ملرلې هغه ته نه ایم رسیدلې. زما په چیر ډېرې ځوانان دي چې د جګړو له کبله د بدن غړي د لاس مورکړي او سرګردانه دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
د جنگ په اړه به زه دغه خبره وکړم چې تر اوسه خو د موږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه مړ شوی، خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کېږي خفه کېږو پرې، ځکه چې دا خو زموږ خپل خلک دي. او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د جون پر 15مه د هند آزادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندی د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندی شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې زغم امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نستړی کیدونکې مبارزه وکړه چې د کابلای نړیوال شهرت ته ورسید. په شلمه پیړۍ کې د ګاندی سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا بچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفي خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لار کې ګڼې قربانۍ ورکړي. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندی نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅ کله بل یاده ونه وزي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
نو دا د پرکوتوسو جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده بین سروې خاله ده. نو زما په خیال کې کامیابۍ امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو وګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه دا ولسی پاڅونونه چې ورته موږ وایو دغه پروتستونه خواره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا په دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي او زموږ خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسیږي، اوله بله شکه چې په طبیعي په سوله ییزه ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړې دي او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجه ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
په داسې حال کې چې د لبنان پوځ د دې هیواد پر جنوب د اسرایلي سرتیرو د موقت یرغل خبر ورکوي، د لبنان حزب الله ډلې نن وویل چې وسله والې له هغو اسرایلي سرتیرو سره په نښته کې ښکیل شوي چې د لبنان په خاوره کې یوه کلي ته ننوتي. دا لومړی ځل دی چې د ایران له ملاتړه برخمنې حزب الله چې متحدو ایالتونو د یوې ترهګرې ډلې په توګه نومولې د لبنان په خاوره کې له اسرایلي ځواکونو سره د نښتو خبر ورکوي. نور بله حسین احمد زی واورو.
د لبنان حزب الله ډله وایي د دوی ځواکونو له اسرایلي پوځیانو سره چې په یوه سرحدي کلي کې نفوذ کړی و نښته کړې ده. امریکا د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګر سازمان په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې هم څوکۍ لري. دغه ډلې نن د ویلمې په خبرولو سره ویلي چې د مارون الارس په ختیځو سیمو کې د دوی د ځواکونو او اسرایلي پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. نن سره اسرایلي پوځ د لبنان په جنوب کې د دوه کلیو له اوسیدونکو غوښتل چې خپل کورونه پرېږدي. پاینال کې دغه پوځ د خبرداري ورکړی چې د لبنان په مختلفو سیمو کې به د حزب الله ډلې د منځ وړلو لپاره خپل هوایي بریدونه ته دوام ورکړي. د اسرایلو دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هیواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرایل تازه بریدونه د تایر اسایلي خار نږدې د نباتي سیمې په ګډون دوام لري. د اسرایلو په تازه بریدونه کې وځي په نباتي خار کې دویش کسان وژل شوي او وسل بخنو ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 36 ساعتونو کې پر بعد د اسرایلو په بریدونو کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژل شوي دي او 350 ډیر نور ټپیان شوي دي. د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تیرونی په لبنان کې د اسرایلو په بریدونو کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحده تیر شپې پر اسرایلو پراخ توغندي بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرایلو 200 توغندي توغولې دي. خو اسرایلی چارواکي وایي د ایران له لوري 130 توغندي توغول شو چې ټول شند شوي او په پایله کې وځي 2 کسان ټپین شوي. دغه توغندي بریدونه کې ګڼ خبرګونونه راپارول شوي دي. فرانسې ویلي د ایران د توغندي پر وړاندې د اسرایلو په دفاع کې ښکیل دي. د غیوات نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولف شولتس نن په اسرایلو د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبرداري ورکړه چې د بریدونه په منځني ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیه هم خبرداري ورکړه چې په منځني ختیځ کې وضعیت اندېښنې وړ لوري ته روان دی او لټولو خلکو خواوي د زغم غوښتنه کړې ده. اسرایل بنن پریکړه وکړه چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه تاسو خبر کړي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر کارتس نن په بیان کې ویل چې پر اسرایلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو ل لا دی هواته د دې ملګرو ملتونو د سرمشنتینو ګوترش پر ورتک باندې سولګه
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي په افغانستان کې خزه دی عاید پیدا کول لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د پروګرام په خپل ایکس پانل لیکلي چې افغان خزه لټولنې عوامه زینو د کمیدو په حال کې دی. په عین حال کې یو شمیر مسلکی افغان میرمن هم وای چې له سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نور حال د عبید سپوږ می پرپورت کې
د خړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د خزو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دبليو اف پی ویلي اوس مهال په افغانستان کې خزه د عاید پیدا کولو لپاره تر ټولو لږ فرصتونه لري. د غیدارې نن چهارشنبه د اکتوبر پر 2مه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې افغان خزه له ټولنې او عامه ځایونو د لری کېدو په حال کې دي. دبليو اف پی دا راز ویلي چې په ټول افغانستان کې د زرګونه هغو میرمنو سره چې ډیری یې د خپلې کورنۍ یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي او سرپرستانې دي مرسته کوي تر څو نوې مهارتونه زده کړي او په خپل پښو ودرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر میرمنې وایي چې د بیکاری لامل له سختو ستونزو سره مخ دي.
په خپله د خانه هستم، وظیفه ندارم، منفک ما کدن دیگه هست، زندگیس مشکلات خود داره دیگه.
نسرین چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې شل کاله دنده ترسره کړې او اوس به دنده د وایي چې د کورنۍ یوازینۍ سرپرست او ډوډۍ ګټونکې ده. نو مورې وایي دوه لورګانې چې نه هم ټولګي کې زده کوونکې وي اوس په کور ناستې دي او د زده کړو اجازه نه ورکول کېږي.
زندگی از چندین مار عریضه او گپ سخن داده مریضی مارکسه اهمیت هم نداد.
څو ځلې مو عریضه وکړه چې اهمیت ورنکړ، مجبور شو کېناستو په کور کې. چاره نه لرو، زړه مې خوږېږي چې کله فکر وکړم شل کاله مې خپل هیواد ته په صداقت او رښتینولۍ کار وکړ او اوس بېکاره یو. راشي زما د ژوند حالت وګوري، زموږ حق یې وخوړ.
از نزدیک بررسی کنین که ما چی حالت دارم، اما که ما را خوردن و پایمال کردن نگه چی بگویم، افسوس صد افسوس دیگه.
نسرین خایی دی زرگونه هغه افغان میرمنو یو بیلګه وی چې اوس مهال به دندو دی او لګنو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د ښځو چارو وزارت پخوانی کارمنده چې نواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو پر اتک سره د دغه وزارت په لمنځه تللو سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه.
ما په تیر حکومت کې د ښځو چارو وزارت کې دنده ترسره کوله، نو د طالبانو د راتګ سره کله چې دا وزارت له بینه لاړ نو زه هم له دندې څخه ګوښه شولم او بیکار یو او په کور کې یو. ښځو ته خو هېڅ دنده نشته، موږ ډېر مشکلاتو سره مخ یو، ډېر اقتصادي مشکلاتو سره، ځکه زه یګانه کس وم خپل کور کې چې کار مې کوه او خپلې کورنۍ مې مالي لحاظ نه حمایه کوله.
یو بل امیرمن او د خپل کور سرپرسته چې دا هم د نوم له خودلو ډډه کوي، ازادي رادیو ته وویل
که د کابل حالت شاس ما بهتر بر شما معلومه است.
د کابل وضعیت خو لمونږ نه تاسو ته ډیر معلوم دی. مخکې مو یو کار کولای سو، اوس هیڅ کار ته نه پریښودل کیږو. ما مخکې د ولسی جرګې د غړي فوزیه کوفي په دفتر کې کار کاوه، له هغه مخکې د کرزي صاحب په دفتر کې صفا کار وم، خو اوس مې وضعیت ډیر خراب دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ یم.
روز سره ماماده دغه شما مې یو څه کومک کته ما کنه.
نو موري له حکومت او مرستندوی ادارو د مرستې غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د سې شنبې په ورځ د مې په 23مه په خپل راپور کې د کورنیو ښځینه سرپرستانې په 2024 کال کې په افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکې ډله بللې وه. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته پر ښځو د کار کولو محدودیتونه لګول شوي دي چې ورسره ښځې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د افغان میرمنو د ستونزو په باب مو واورېدل. د پرون او سعد آباد ترمنځ غځېدلې سړک د یوې برخې د جوړېدو چارې پیل شوې. چارواکي وایي دغه سړک ټول 115 کیلومتره اوږدوالی لري چې اوس د څه باندې 22 کیلومتره د اساسي رغولو کارونه پیل شوي او د پاتې لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د دواړو ولایتونو اوسیدونکي هم د دې سړک رغېدو ته خوښ دي.
په نورستان کې چارواکي وایي د پارون او اسد آباد ترمنځ د غزیدلي کندو کپر سرک درغولو چارې یو ځل بیا پیل شوې. د دوی په وینا په لومړي قدم کې به څه باندې 22 کیلومتره سرک جوړ شي او د پاتو برخو لپاره هم بودیجه ځانګړې شوې ده. د یاد ولایت سرپرست والی قاری زیان العابدین عابد د کار پیل کولو په مراسمو کې وویل
کوم سرک چې د کونړ او نورستان خراب و نو ان شاء الله نن افتتاح وشو. اې دا تمویلونکي د فوایدامي وزارت دا او تقریبا څه دی پاسه 600 میلیونه افغانۍ لګخ پی راځي.
په نورستان کې د ټولګټو چار رئیس مولوی احمد نبی عادل ازادي رادیو ته وویل د سرک پلانواله 9 متر دی، د ساتنې لپاره استنادي دیوالونه لختي او پلچکونه جوړیږي چې ټول چارې به د یو کال په موده کې بشپړي او ګټه خستنې ته به چمتو شي.
پنر نورستان عمومي لار رسما افتتاح شو. د مونږ په دامي وزارت نه د معین صاحب هم راغلی و. 20 کیلومتر ده، 2 لاټونو په حساب باندې.
د نورستان او کونړ اوسیدونکو خوښ دي چې د پارون اسد آباد ترمنځ سرک رغولو بند کارونه بیا پیل شول او ورسره به دوی له اوسنۍ ستونزو وژغورل شي. د کونړ مانوګي ولسوالۍ د ریچالام کلیوالي شورا مشر مولوی عبیدالله ازادي راډیو ته وویل
دغه مخ کې لاره جوړه شوې و دغه سرک او د بارانو د واورو او د غوړختونو د عمل ټوله تخریب شوی و. مریض بر روان شو او څو ساعت بعد به مطلب اسد آباد ته روغتون ته رسیدو. هغه لار دومره خراب و چې د مریض به خپسې د بدې نه به تر کو. د نورستان د ولایت یو ټاپور ولسوالي د ماڼګي ولسوالي د چپې دری ولسوالي د ډیرګن ولسونه په دغه پرته دی.
د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری وای د یاد سرک جوړېدا به نورستان ته د سیلانیانو راتګ زیات کړي
او دغه سرک نورستاني ولسونو د اقتصادي انکشاف کې ډیر مهم ونډه لرلی شي. اولی اسانتیا یا اولی د نورستانیانو د اقتصاد د انکشاف په مورد کې د جذب د سیلانیانو په بش کې دی.
خاغلی ولسدری ل چارواکو غواړي چې د سرک ل کارونو دی په سمه توګه څارنه وکړي څو د تیر په څیر یو ځل بیا د خند او زند ښکار نشي. د یادونه ده چې د پارونه صداباد سرک په خولو چارې د پرزیدلي جمهوریت په لومړۍ لسیزه کې د نړیوالو ځواکونو په مالی مرسته پیل شوې وي چې د کونړ مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې پاسپارټ ډول جوړ شو. د نورستان عاما ولسوالۍ په ګډون په نورو څو ځایونو کې هم د قیر کولو لپاره چمتو و، خو په 2009 کې په یاد ولایتونو کې د جګړو زیاتوالي سره یې کارونه په ټپه ودرېدل. له 2010 وروسته بیا په حکومتي بودیجه د 22 کیلومتره رغولو چارې له پارون پیل شوې وي، خو د امنیت نشتوالی او نورو ستونزو په وجه یې کارونه بند شول. همدا وجه ده چې تر اوسه نورستان یو کیلومتر پوخ سرک نه لري او خلک ستونزې ګالي.
په کندهار کې یو شمیر ښاریان د ښار په مرکز او په ځانګړي ډول علمي مرکزونو استوګنې کورونو او روغتونونو ته نږدې زیات شور او زوږ له امله شکایت کوي. دوی وایي په ښار کې د ترانسپورټي وسایطو شور او د یو شمیر کاروباریانو د لاؤډ سپیکرونو اعلاناتو خلکو ته ستونزې جوړې کړې دي. نو تفصیل په دې رپورټ کې.
په کندهار ښار کې د کاروبارونو د اعلاناتو لپاره د لوډ سپیکرونو استعمال په ناسم رقابت بدل شوی. د دې لوډ سپیکرونو د شور او ځوږ لامل خلک نه یوازې له فزیکی بلکې له رواني ستونزو سره هم مخ دي. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د برېښنا د جنراتورونو او د پلورونکو د لوډ سپیکرونو شور چې په ښار کې په پراخه کچه استعمالیږي د غږیزي ککړتیا سبب شوی. دوی زیاتوي چې دا حالت د خلکو لپاره رواني فشارونه زیږولي او د ښار د ټولنیز ژوند کیفیت خراب کړی دی. د بلال احمد او جمال په نومونو د کندهار ښاریان په ځانګړي ډول د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د غږیزي ککړتیا کچه راټیټ کړي او یو منظم سیستم رامنځته کړي ترڅو دا ستونزه کنټرول سي.
د خپل تجربه سره شریکو مې موږ ټول اسکاله مکتب د کندهار ښار په مشرکلې سکه وای او دا سړک ته نسبتا نږدې دی او دا ټول اسکاله دورا موږ په ډیر تکلیف سره سار ته ورسول. دا ځکه چې د ښار د سړک غوونه د مټرانو او د انسانانو د تر اتلل او موږ په صحیح توګه سل پیسې سره په آرام او صاحب سره خپل درس نه سوای ویلای. دا نو هم دا چې ډیر موږ په ښار کې ډیر مشکلات چې په خانه مهم نقطونو نه مکاتب ټول د سړک پر غاړه دي.
دغه لیوانانو دغه ژغونه باید ایسته کې او د ګویای باید یو دې څه مناسب ځای باید ته وټاکل شي چې هغه دې باید اروم اروپ په هغه پای باندې ګډه باید څو باید سودا ورکړي.
بلورته د استوګنی کورونو شونیزو مرکزونو او روختونونو ته نږدې د موټرو او موټرسایکلونو هارنونو زدکونکو او ناروغان لستون سره مخ کړی دي. روختیا پالان هم په دې اړه اندیشنه څرګندوي وایي چې ژغیزه ککړتیا د بیلابیلو رواني او جسمي ناروغیو سبب کېدای شي. ډاکټر زبیح الله فیضی ازادي رادیو ته وویل
هغه ناروغي چې د چاپریال د ژغیزه ککړتیا لامل انسان پخت کیږي هغه ډېرې ذهني عوامل لري چې پر انسان باندې د ژغ مستقیم اغیزي هغه د اوریدلو د حس کموالی دي، کمزورتیا ده او په زیات شدت سره کوڼوالی رامنځته کوي او غیر مستقیم اغیزي له عصبي حساسیت یا خشکیت رامنځته کوي. شدید غبرګون او پارونه د عضلاتو کلکوالی رامنځته کیږي. کله موږ چې ملا درد کوي یا عضله شخ کیږي عصبي شاق دی، روحي او جسمي ستومانی دي چې ستړي ډېر ستړي کیږي، د سر گیچوالی دي، د خوب خرابوالی دي، ډار یا ویره او اندېښنه او عصبانیت.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپریال ساتنې ریاست د تفتیش مسول خالد احمد وای دوی په کندهار ښار کې د ژغیزي ککړتیا د کمولو لپاره یو منظم میکانیزم جوړ کړی دی او هڅه کوي چې په تدریجي ډول دا ستونزه له منځه یوسي.
موږ کوشش کوو چې په ښار کې په چاپریال کې د نن او یا هم د چاپریال څخه بغیر په هر برخه کې چاپریال د ژغیزو ککړتیا ته کاغه د موټرانی که د موټرانو په نورو برخو کې په هر برخه کې چې هغه موږ وغواړو چې هغه کنټرول کړو. نو په دې برخه کې موږ د لومړي قدم کې موږ خپله ډېر کوشش کوو، بیا هم موږ چاپریال ساتنې رهنمود په اساس موږ هم اوس ورځو ساحو ته په دا ساحو سره دغه ښار کې ولسوالۍ کې د دا کسانو سره په تماس کې یو.
د یادونې وړ ده چې په تیرو کلونو کې په کندهار ښار کې د ژغیزي ککړتیا د کمولو لپاره جدي هڅې نه دي شوي.